طبي زباله یا غیر روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کېږي هره ورځ دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کېږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې که د ککړتیا کچه اوچته ده په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم مخکې مې سې ویلې چې دغه اویا فیصده سلنه سې چا ورته ورکړې ده زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي تاسې ورته پالیسي ورکړې پلانونه ورته ورکړې دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي پالیسي جوړه شوې ده عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه موږ کړي دي خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم ما یو ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایی ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترک نه عمل انځي ساحې ته عملی کارونه چې موږ په دې ساکه کړی دي. زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې له دې چې زه په سنفو ته اشاره وکم د هوا د ککړتیا دوه منابع دي په دوه شکله منابع په دوه شکله باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي سیاغه ګرځنده دي او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکه پهغه کې حمامونه راځي پهغه کې سقاوي راځي پهغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوته موږ لومړیتوب ورکه بل اخر په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ دوی غازي شوي دي. خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله دوی بلرګي سوځول ولې اوس د اقل دوی له غاز نه استفاده کی دا یو دا حق ده دا یو یو بهبودی راکی دا یو مثال یو بیلګه ده.
مدقق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي د عملی کارونو یادونه کوي خو ورستر بلیم هوا د ککړې دو په حال کې ده. ولی
علت ډیر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسې په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولري. کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کېږي د په طبیع په اتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي ښاري توسعې سره.
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کېږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو او کوم په دې ساکې چې کوم قوانین دي کوم مقررې دي د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو کوم برنامه رامنځته کیږي او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ورکوي شریکي نورې اداراتو سره که دوی دې ته لومړیتوب ورنکي نو د وضعیت په پامدې شکل باندې دوام ولري. بالاخره به یو وخت د بل کنټرول وتلي.
یعنی تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه سره.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوئ؟
موږ په تماس کې شوي یو په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده په رسمي شکل باندې هم په غیر رسمي شکل باندې په مختلفو مجلسو کې هم دا مسایل مطرح کړي دي په مختلفو فورمو کې د کابینې په غونډه کې په پارلمان کې په مختلفو ځایو کې. ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري یو د مثال په شکل باندې د څه کال لپاره کوم بودیجه سي لري د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخیستې ده دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوئ په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسئ. یعنې دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي زرغون دید باید ولرئ او خپل برنامه او پروګرامونه په غدید کې انکشاف ورته ورکړئ. نو دا داسې په اوتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي. بعضې اداراتو دا کارونه کړي دي ولې بعضې ادارات شاید ستونزې دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت وي نه لري یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري یا کافي کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی له هغوی نه پښتنه وکړي هغوی شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنې تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې؟
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي نتیجه یې ورکړې ده ولې کومه تمه توقع چې موږ یې لرو د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې لري او زموږ هېوادوالې لري تر اوسه هغې کچې ته نه وي رسېدلي. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ چې کله یوې مسلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې د هغې د تطبیق مسؤلیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسؤلیت. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو، چون قانون وجود لري. د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته د زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسؤلیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې همدا ستونزې موجودې دي. مضر غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس سره کم شوي دي، د دې تر څنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا، په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي؟ کومه برخه ډېره ننګونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دو عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه او هوا لرې کوئ، خصوصا هوا، چې موږ ګمان نه کوم چې هوا که نه وي موږ اضافه له څلورو دقو نه ژوند وکړی. یعنی دا حیاتي مادې دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادې زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم چې دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ته راځي او دا د تشویش وړ مسائل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسې معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځېږي، په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسې معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې هغوی اوبه مستقیما له څاوونه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده، ناروغي امکانات دی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان، هغه هیوادوال چې دوی سن پورته ده، یو ډیر زیات اسې پذیره دي د ککړې هوا په مقابل.
د روسي پښتنې په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره لری، فکر کوي چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي کنه؟
یو دا ده که په اوږده مهال باندې فکر ورته وکړو، دغه ترې برنامه سي وسې موږ لرو، دا د اوږده مهال لپاره ډیر زیات کار نه ورکوي. ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولې دي، دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګریوان یو، د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې دا ډېر زیات مؤثر دي، په دا ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط یې دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري، د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب، کور مو ودان.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999405340، 0972255.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوږو اوریدونکو سلام، د تانی څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغۍ عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي، او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم.
شنیوالی نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي، تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی اتل انګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و، وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رنائی لکھ سر پیدا سوا بیل دی چا تکور کیو ہے میں بائسکل میں راوخت تر کلینک میں جان ورس تر اتو بجو ڈاکتران را نقل چن اتو بجے حاضری کنا ڈاکتران اتو بجو تو منتظر سن دی درد زخت ڈیر سو کا اول کما مخنیوائی کھڑا وای ڈاکٹر تتلا لای وای کیدای سی اثر کھڑا وای کیدای دا درد دومر نو ڈیر سو خور سکل چ معائنات اصلی معائنات راغل نو دو بجے دی ماسکین مات ویل تو پنڈکس
دانگار بخت بیدا روچ خشو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم ری د خصوصیدونکو سناولاد د یو خپلوان کې سره ته کوي چې د ځړن تداوي او د ډاکټرانو د بی غوري له وجې یو پخ غوسه شو
زمونږ دی یو د تروز یو یو څه وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته وجه ورتلو یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی نو د صحیح تدوی په خوښ کې بیا فیر نه و نو فلستر اور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلستر چې کوم پلستر خوښ کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړی اثر ونه کړي خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو اما سبب موږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کم بود د ویټامینونو چې شروع کیږي غوښنه موږ ته مشکلات راولي اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل منډ دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې مامو سي چې د دې یو بل مسولیت هم پوه کې دي
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زدا تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان تېروي ناروغي ډېریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی ده مړه کړي دي په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم ډایرک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده کني که دوی داسې ونه وایي ورو ورو د مریضي لویږي
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي
دا چې موږ د ډاکټران چې لرو هغه سم ډاکټران نه دي او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده په خصوص کې بعد هغه سپینږیري خوراک کیان خو مجبور دی بلانو د پلاس اپ شو لیدل دي مجبور دي دغه ډاکټران ته لارس نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره د پټي خطو موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی د وای ډیر ځوانان لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحی نه وي
د سرک د سر غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیم هفته نه وخت به تیر سوی تک تور وخت یې مگر بیا هم خلک ورځي ور روان دي او بل بل خبر داده چې خلک له کورونو کې شي نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي ته ورس د سرک د سر خواړه راوړل سمبوسي راوړل پیرکی راوړل یا چپس راوړل اگر چې غیر صحیح هغه چپس یا دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوی دا نه د منزل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دی مګر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کی څوک چې بهر وزي دي پیږي چې ګرمي ډوډۍ بهر خوري هغه ته خپل یو څه آماده کی او ورسروري کی چې هغه بیرون زی هلته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل قرمای چې دغه پی تیر کی
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونه پیدا کیږي کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابې ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له 20 کلنۍ وروسته په 30 کلنۍ، 40 کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي، دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی. وي بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزند یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزند سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتا د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نه شي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډېر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
کدای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم، دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایبان ګرځي، یا له هوټلونو نه، یا له رستورانتونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د ایبان نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له 20 کلو وروسته په 40 او 50 کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډیره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعات کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی آر ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي، چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرضونه په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
خوګو ریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دوم روا تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.
سر کو بلا وقت ما جان